د مازیګر 15 بجې شوریدم خو د مشال رادیو د نن وزینا ساته خبرونه په دې خیرنه خبري ګړې کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د پاکستانی پوز لخوا په شمالي وزیرستان کې یو شمېر نور وسلوالو د وجلو د ادا د پاکستان له کبالي سیمو د بکورکل شو خلکو پر حالت ازار د خبرو لپاره د عوامي نشتل ګوندې وی غونډې د پاکستان په سنټ کې د پاکستان د اعلی عدالتونو د رائے کارډ د هیواد کبالي سیمو ته د غزولو لپاره د یو قرارداد راوړل کېدو د پاکستانی او ایراني چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د شو خبرو په اړه رپورټونه درته لرو په خبرونه کې د افغان لس مشر د چین د سفر له ارزښت هم خبرو خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر به وړاندې
د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د درې دیرشو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په بیجنګ کې د خپل چینایي سیال سره وکتل او په عراق کې دوه موټر بمې چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه د پاکستان پوز دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې پرون په تازه بمباریو کې درې دیش وسلوال وژل دي. د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان تر مخه په داخلو کې شو دغه بمباریو کې د وسلوالو نه مرکزونه هم لمنځه وړي دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار وسلوال ډلې ویان احسان الله احسان له نامعلومه ځای څخه مشال لډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د پاکستاني پوز دا دعوی بې بنیاده دي او په دغه بمباریو کې د دوی وسلوالو ته زیان نه دی اوښتی. پیښور کې د زده کوونکو ځنو تنظیمونو نن د مظاهرې په ترڅ کې په خیبر جنسۍ کې پیل شوي عملیات وغندل او حکومت باندې تور پورې کړ چې ولسی خلک په نخښه کوي. یو تن ګډونوال چې په مظاهره کې ګډون کړی او داسې وویل
یار اغه موله ذاتی زما خپل دوه تر زما نه غیبان دي ماټر ګولې لړ شوې ده آیا خمر شوې ده غی چې کوم مور ده اوسم به اوسه د هسپتال کې ده نو موږ اخر کم ظلم داسې کړي دي دومره ظلم خل ډیا مثلا کومره موږ سره دي سلام کوي.
دا مظاهره د خیبر سټوډنټ ارګنایزیشن او افریدی سټوډنټس یونین لخوا ترتیب شوې وه. د پاکستان پوز په دې وروستیو کې په خیبر ایجنسی کې د خیبر ون په نام عملیات پیل کړی او په ترڅ کې وسلوالې ډلې په نخښه شوینې. د پاکستان سینټ غوښتنه کوي چې د ملک د اعلی عدالتونو ساحه د قبایلي سیمو ته هم وغځول شي. پرون ماښام په سینټ کې د قرارداد د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر وړاندې کړ. نوموړي وویل د فاټا خلکو ته د هم د ښاري سیمو په څیر د سپریم کورټ او د های کورټ د سیوري لاندې انصاف ورکړل شي. سینټ دا قرارداد په شریکه منظور کړ. تر دې وړاندې په قبایلي سیمو کې د انګریزانو د زمانې نه پاتې د FCR قانون د لاندې پریکړې کېدې. قبایلي مشرانو د سینټ د دې اقدام هرکلی کړی. د ننګرهار چارواکي وایي تیره شپه د هوایي ډګر پورې اړوند ګډو خاصو ځواکونو د چپلیار ولسوالۍ اړوند دولت زو تیریلي او دوه نورو کلو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې څلور تنه دولت وسلوال مخالفین وژل شوي، یو تن ټپي شوی او درې میله وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ډن فیلډمن د پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبرو بوخت دي. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبريال وایي نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی دی. پرون د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې ډن فیلډمن به په پراخه کچه د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه ولري. نوموړی به له اسلام آباد بیجنګ ته ځي او د آسیا د زړه په نوم په کانفرنس کې به د امریکایي پلاوي ملګرتیا کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې نن د یو پلاوي په مشرۍ په څلور ورځني رسمي سفر چین ته رسیدلی د خپل انډول ژی چینپینګ سره د بیجنګ په لوی ولسي تالار کې ملاقات کړی دی. اشرف غنی احمدزی په دې موقع ویل موږ چین ته د خپل ستراتیژیک همکار په سترګو ګورو. چینایي ولسمشر په دې موقع ویل هیواد د افغانستان سره د اړیکو پرمختګ د یو نوي پړاو د پیلولو په درشل کې دی. سعودي عربستان ته د حج دپاره د مذهبي سفر نه پس کوم بهرني هیواد ته د ولسمشر احمدزی د لومړی سیاسي سفر دی. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا خبر ورکوي چې په زاهدان ښار کې د زهرجنو ګیسو د تیرولو له امله 130 کسان په روغتون کې داخل کړی شوي دي. له همدې کبله په سیستان بلوچستان کې پرون سل سکولونه هم تړل شوي وو. راپورونه وایي روغتونونو ته په رسولو شو کسانو کې 60 د سکولونو ماشومان دي. سیستان بلوچستان د پاکستان او افغانستان سره په پوله پرته سیمه ده. د سیستان بلوچستان ګورنر عباس علي ارجوماندی وایي زهرجن ګیس د یوې کیمیاوي پروسې پترس کې خوره شو. پرون په عراق کې دوه موټر بم چاودنو لکتر لگا سلور دیش کسان وژل دي. تر ټولو خنړی برید د بغداد څخه 50 کیلومتر لري جنوب لوري ته د جرف الصخر خارګوټي څخه بهر د شیام علي شو د تلاشی پر یو چیک پوسټ شوی. دا خارګوټي له دې برید څخه یو ورځ مخکې د عراق حکومت او شیام علي شو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه نیولی و. یاده ډله د جولای له میاشتې دغلته واکمنه ده. چارواکو ویلي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو وسلوال له چاودیدونکو موادو ډک ګاډی د تلاشی چیک پوسټ سره وجنګاو او سلور ویش کسانو د وژنې ترڅنګ لس نور ټپیان هم کړل. په همدې حال کې پولیسو ویلي د بغداد په یوې مرکزي شیعه مشتې سیمې کې بلې موټرې بمې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلې دي. او اوس هم یو خبر د کرکټ له نړۍ نه. د افغانستان د کرکټ د 1900 کالونو کم عمره لوبغاړو نن په لاهور کې په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 1900 وکټو ماتې ورکړه. د باران له کبله لوبه کمه شوې وه. افغانستان ته د 102 منډو هدف ورکړل شو چې بې له ستاوانه یې پوره کړ. د افغانستان لغاړي حضرت الله زازی شپږ شپېته منډې جوړې کړې او ضیاءالرحمن درې لوبغاړي وسازول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او زموږ د همکار سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسی به اورو.
نن د نهه پورس په پیښور کرنسی مارکیټ کې د کرنسی نرخونه دادی. یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 103 روپۍ او په 103 روپۍ او 25 پیسې. یو پاوند په 106 روپۍ او په 106 روپۍ 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 25 پیسې. عربي امارات درهم په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ 25 پیسې. او یو افغان په یو روپی و اویا پیسې اغستل کیږي او په یو روپی اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې د ماخام نه پس د شپې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ د پیښور درجه حرارت زیات نه زیات یو کم دیرش، د بنو دیرش او د کوټه به 20 سانتي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان فوج ویلي چې پر شمالي وزیرستان کړو پرونی او بمباریو کې 3 نور وسلوال وژلې دي. خو هم د شمالي وزیرستان د شوال سیمې او تنو سیدین کې مشال رادیو ته ویلي چې په دغه بمباریو کې ولسی وګړو ته ځاني او مالی تاوانونه اوري.
څومره بمباری کیږي دا ټول په عوام باندې دي. کله نه خوشی کو کله نه رنگ خپل تباه شول سلسل سره مېږي زه د نیزه دا ټول هم نشولې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې د وی غونډې په ترڅ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو له پښتنو مشرانو وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بیکوره کل شو خلکو د مسلې په اړه یو خلش
چې کوم پښتون که سیاسي او که مذهبي قیادت دی چې دا د رايو او د دې یو خبرو وزیرستان په حواله.
او د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې خلک وایي د بجلی محکمه ورته داسې بیلونه لیږي چې دوی یې د جمع کولو توان نه لري.
دا غریب عوام نه څو باسي لګیا دي. درې کسانو مونږ فیملی دا مونږ کم کارخانه لګولې چې زما 50,000 روپۍ بیر راغلې.
د افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زید چین د سفر په اړه هم په رپورت کې خبرو. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. او دا هم اولنی رپورت. د پاکستانی پوز د عام اړیکو څانګې یا ISPR ویلي چې پر شمالي وزیرستان کړي هوائي بمبار کې 3 نور وسلوال وجلي او د دوی پټنځایونه تباه کړي دي. خو بلخوا د شمالي وزیرستان د شوال سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه بمباریو کې ولسی وګړو ته ځاني او مالی تاوانونه رسي. عمر دراز وزیر پرې له سیمې رپورت راکوي.
د فوز مطبوعاتی څنګه ISPR تر مخه 13 ورځ وختي بمباری کوي. اتلس او وروسته دویمه کاروایی کوي 15 نور وسلوال ووژل چې دا ګنشیپ هلیکاپټرونه د داخل په غرلمی سیمه کې پنخه شوې دي. امنیتي چارواکي وایي په هوایی بمباری کې تر لسو پورې وسلوال ژوبل شوي هم دي. په شمالي وزیرستان کې د جون 15 مینیټې نه فوزي عملیاتو شروع کېدو وروسته ځایي خلک کډه شوي او د فوزي اتره هوایی بریدونه افغان پولې ته نږدې د تاخیل او شوال کې کیږي. چرتاجې سړون کې دا نظر لري چې وسلوال اوس د میرانشاه او میرالینا د تاخیل او شوال غرایزو سیمو ته تللی دي. د فوز دغه داو پاړه تحریک طالبان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل فوز وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو چې کمې دعوی کوي په هغې کې حقیقت نشته او وسلوالو ته کم خاص زیان نه دی رسېدلی چې د ده په وینا وسلوال اوس هم مضبوط دي. نوموړی دا هم وویل فوز یوازې د میډیا د لارې جنګ ګټل غواړي. بل طرف ته د شمالي وزیرستان لرې پرته افغان پولې ته څیرمه شوال اوسېدونکي وایي کله چې بمبارۍ کېږي نو دغلته میشته خلک د ګڼو مالي او ځاني تلفاتو سره مخ کېږي. تحصیل شوال اوسېدونکي کندهار خان مشال ریډیو ته د سیمې څخه د ټلیفون د لارې وویل په هوایی بمبار کې عام خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي او د دوی مالی تاوانونه کېږي.
عوام ته ډېر تکلیف دی، دومره تکلیف دی عوام ته چې څومره بمبارۍ کېږي دا ټول په عوام باندې دي. نن دلې کوډه د داخلي دا سیمه په دغه غره په ټول په سمې په غرینه باندې بمبارۍ شوې دي. اوسپانګي په کښې مېږي واړي کښې ماشومان سخت سوړه دی چې کوم تکلیفونه دي دا واړي کښې د شس د وړي کښې دا ډېر تکلیف دی. په غرینه کښې شپې تېروي، کورونه خوشې کړو، کورونه ړنګ شول، تباه شول. د ډېرې خلکې داسې شپته اتیا اتیا سل سل پسه رمې دي، وزې دي، مېږې دا ټولې مړې شولې.
شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عضب شروع کېدو وروسته فوز دعوه کوي چې تر اوسه پورې یې په عملیاتو کې د زرو نه زیات وسلوال وژلي، د دوی ګڼ شمېر پټنځایونه یې هم تباه کړي او تر سلو پورې امنیتي سرتیرو هم مرګ ته غاړه ورکړې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو پر حالت زار د خبرو لپاره د سیاسي او مذهبي ګوندونو پښتنو مشرانو ته د یوې جرګې کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي د پاکستان له حکومت او پوځ څخه غوښتي چې هغه قبایلي سیمې چې پوځ یې له وسلوالو د پاکولو دعوه کوي اوسېدونکي دې بېرته ورته ولیږل شي. شبیر جان پرې له پېښوره رپورټ راکوي.
په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د شمالي وزیرستان پښتون زبان دی یو غټه جرګه وشوه چې پکې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان، د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، د قومي وطن پارټۍ، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې، د جمعیت اسلامي مشرانو، د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي مشرانو ګډون وکړلو. جرګې ته د وینا په وخت اسفندیار ولی خان ټول قام پرست او مذهبي ګوندونو پښتنو مشرانو ته د شمالي وزیرستان او د نورو بایلو په ستونزو د یو ځای کېدو بلنه ورکړه او دغرنګ د پوځ او حکومت هم غوښتنه وکړه چې کوم کمزۍ نه د وسلوالو څخه پاکړی شوي دي هلته دې دغه بې کوره شوی واپس ولیږلی شي. دوی په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
پکار داری چې کوم پښتون که سیاسي او که مذهبي قیادت دی چې دا دې را یو شي او دې یو خبر وکړي وزیرستان په حواله. نو ما اجبلور صاحب ته وویل دې به رابطه وکړي محمود خان سره، آفتاب خان سره، مولانا فضل الرحمان سره، سراج الحق صاحب سره چې یو ورځ مقرر کړي او مونږ پنځه واړه کینو. اول به پنځه واړه کینو، بیا به هلته نه که خیر مخکې بوځو، بیا به غټه جرګې کړو. مونږ خو مطالبه وکړه چې پخپله تاسو وایه چې دا دونه علاقه مونږ کلیئر کړو، چې کومه علاقه ته پخپله وایه چې دا ما کلیئر کړه، نو هلته خو یې پرېږده چې واپس لاړ شي.
اسفندیار ولی خان وویل چې دوی موجوده حالات ته ګوري نو په پښتنو د دې نه هم سخت وخت را روان دی، خو له دوی تمه څرګنده کړه چې پښتانه به د هغې نه هم بریالي وځي.
بالخصوص او پاکستان بالعموم مونږ لا د سیند ویښ ته نه یو رسېدلی. ته چې سیند ته وغورځېږې نو ته به اول ویښ ته رسې، نو چې ویښ ته ورسې نو بیا به زور کوې، نو بیا به خبره راځې خدای دې کړي، خدای دې کړي، خدای دې کړي چې زه غلط ثابت شم. او دا به لومبی ځل وي چې زه به په دې خوشحاله یم چې زه غلط ثابت شم، چې د دې نه به حالات نور هم خرابېږي. اول به د دې نه نور خرابېږي او د هغې نه پس که بیا مونږ کې همت و نو بیا به راوچتېږي. او پښتون قوم کې دغه همت شته.
د دوی نه وړاندې جرګې ته خپل وینا کې د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وویل چې دوی د پاکستان د بقا لپاره خپل کورونه پرېښودل، خو له دوی سره اوس ډېر ناروا سلوک روان دی او غوښتنه وکړه چې دوی ته د واپسې لپاره نیټه ورکړي.
اصلے دیوالے سر ادھر امیر تباہی وشوے پگانی سے چھونے بچے بچیوں روڑن چاہ رہا تھا دیکھ پل سار دوپٹے د ګاډي په پردې شوونه کې نن دې تر شرم خبرې زادي دي ډېر شرم خبره
جرګې کې یو بل ګډون کوونکی د باجوړ ایجنسی ملک شیخ جانزاده ویل
عوامي نشرو ګوند یو ښه قدم کېښودو پاټا کووی اسې هم د لر غر افغان پښتون قام د وطن د ملا تیر دی او چونکې که دا د ملا تیر بې قراره په دې کې در دي نو ته ووایه خامخا په ټوله منطقه کې خصوصا په افغانستان پاکستان کې بدامنی به وي که چېرته پاټا کې امن راشي د دې ځنه د پیرنګي قوانین ختم شي نو په خپله به دایمي امن راشي.
دغه جرګه کې برخه اخیستونکي مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ردوی په سیمو کې د پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ له وجې چې څومره خلک بې کوره شوي دي د هغوی تعلیمونه په خطر کې دي او باید دې لړ کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن په پېښور کې د خیبر ایجنسۍ زده کوونکو په باړه کې د خیبر ون په نوم د پاکستانی پوځ د روانو عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. دا زده کوونکي تور لګوي چې په دغو عملیاتو کې د سیمې عام خلک په نښه کیږي. دوی له حکومت وغوښتل چې د باړې له اغېزمن شویو کورنیو سره مرستې وکړي. له پېښور پرې د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر سټوډنټس او اپریدی سټوډنټس په نوم د خیبر قبایلی سیمې زده کوونکو په باړه کې د تازه پوځي عملیاتو او د ځایی ولس د ستونزو په اړه په پېښور کې د سه شنبه په ورځ دوه بیلې بیلې مظاهرې ترسره کړې. د خیبر سټوډنټس یونین د مظاهرې پر مهال د یادی ټولنې مشر زاهد الله اپریدی مشال ریډیو ته وویل،
نن چې مونږ کومه مظاهره وا په بوڑا کې اپریشن شروع لري خبر ون پنوما چې دا لای نومه ور کړی رو ټارګټ اپریشن، خو په دا کې ټارګټ عوام دی، د عوامو کلی دی، د عوامو نور سمونونه دی. په دا کې هغه خلک ټارګټ نه چې څوک کوم خلوب دو کوي، نو په کور دی چې دا عوام نه ټارګټ کوي، عوامو له سہولیات ور کی او چې کومې لیارې باندې چې دا لیارې کولو کې چې په با عزت طریقہ باندې دا عوام کوزرو خوشي خپل ځون سمبول کی.
په دې مظاهرو کې د قبایلی سیمې زده کوونکو د خیبرون پوځي عملیاتو په اړه تور ولګولو چې په دې کې عام ولس په نښه شوی دی او ولسی ودانو ته زیان رسیدلی دی.
یار هغې مونږ له ذاتي زما خپل دوه تر زامن هغې باندې ماټر ګولۍ راړه شوې ده، آیا خو مړ شوی دی؟ هغې چې کوم مور ده اوس هم بې هوشه ده هسپتال کې ده، نو مونږ اخر کوم ظلم داسې کړی دی؟ دومره ظلم خو ډیا مسلګه څومره مونږ سره دي ظلم کوي، او باقاعده مونږ نوی کور جوړ کړی او په قرض باندې هغې مونږ بالکل تباه کړی دی. خرچه باندې زمونږ ټوله 47 لاکھ روپۍ پرې راغلی وه.
خو د پاکستان د اوس د مطبوعاتو ادارې ISPR د دین اوړاندې ویلی وو چې خیبرون پوځي عملیات د هغه ترهګرو په ضد پیل کړی شوی دی کوم چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې په خیبر قبایلی سیمه کې پناه اغیستلې ده. خو بلې خوا ته د اپریدی سټوډنټس یونین یو غړي مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرو په ضد عملیات پکار دي، خو پکار ده عام ولس په دې کې پنخه نشي.
زما اسماعیل افریدی نوم دی، بڑے سره تعلق ساتم. زموږ دا مطالبه دي چې موږ په لکه کې پرشن شروع دي، لارې بند دي، نه یاخو خلک لري دي، نه خوراکونه ملويږي، نو دا ظلم دی، بند شي. دا جنگ چاپ خلاف یو طرف د وشي عام د متن گئی فضول پل تاسو دوستان دي چې اوس اوس اسپیټالونو کې پرتی ماشومان پرتی دي، زنانا پرتی دي، چخ به نشته، چاله سونه نشته. دا مونږ غواړو چې اپریشن چې کیږي د شتګردو خلاف د وشي د من پسند او د عوامو خلاف د مکیږي.
په خیبر ایجنسی کې د تازه پوځي عملیاتو په لړ کې په دې مظاهرو کې دوی په FDMA او PDMA هم تور ولګولو چې د بې کورشوي ولس لپاره یې سم انتظامات ندي برابر کړي. خو د PDMA ډایرکټر جنرال طاهر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندې نه د خیبر د باړې د دې بې کورشوي خلکو رجستریشن شوی دی او د خوراک د نړیوالې ادارې د پروګرام لاندې دوی ته راشن هم ورکول کیږي، او کچری دوی جلوزو کډوالو کیمپ یا توخ سرای کیمپ ته راتلل غواړي نو هغلته کې هم د دوی لپاره انتظامات شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش پلنډو سپو 2013 14500 15500 او 1300 کلو هارت ساوري دلې شي. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په سینټ کې تیر ماښام یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو چې په کې د هیواد د اعلی عدالتونو دایره کار قبایلی سیمو ته د غزولو خبره شوې ده. دا چې پر دغه پرمختګ د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استازي او د چارو پوهان څوایي له اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورټ کې به واورو.
په سینټ کې دا قرارداد د پاکستان پیپلس پارټي سینیټر فرحت الله بابر وړاندې کړو. لمشل ریډیو سره خبرو کې فرحت الله بابر وویل چې دا قرارداد ځکه وړاندې کړو چې د قبایلي اولس د حقونو تحفظ وکړي شي. د نوموړي په وینا چې د پاکستان د آئین آرټیکل یو اے سی تر لاندې فاټا هم د پاکستان برخه ده، نو باید چې آرټیکل 200 ختم کړی شي او د فاټا اولس ته هم لکه د نورو پاکستانیانو برابر حقوق ورکړی شي. کله چې مشال ریډیو د دې قرارداد په حق له د فاټا د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شان وپوښتل، نو نوموړي وویل چې دوی په دې قرارداد ډیر خوشبینه دي او د فاټا سینیټران او د قومي اسمبلی غړي به ډیر زر په دې اړه بل وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه،
موږ خو د دې قرارداد پر زور حمایت کوو، موږ دا وایو چې دا فاټا ته د یو د قانون حق ورکړي. د سپریم کورټ، های کورټ، دایرې پورې حدود ټول ملک دام د ملک یو حصہ ده، نو هلته زموږ د قبایلو ټول حقوق صرف کیږي، نو د جلا او د فریاد ځای مو نشته. زموږ د جانی او مالی حقوق او مسله چې راځي چرته به موږ هم کورټ ته ځو، محکمې ته به ځو، قاضي به زموږ د جلا او فریادار یو. اوس زموږ د جلا او د فریادار وولو ځای نشته. دې به د فاټان ممبران خام خاکلي بل به هم وړاندې کیږي، په دې باندې به بحث کیږي. چې کوم ضروري مسایل دي هغه به خامخا زیر بحث موږ راوړو. په دې
همدارس کله چې مشال ریډیو د دې قرارداد په باب له د فاټا لایرز فورم مشر او وکیل اجاز مومن نو پوښتل، نو هغه وی چې دا قرارداد د فاټا دولت د خواهشاتو ترجمانی کوي. باید چې دا قرارداد قانون وګرځول شي، ځکه چې په کال 2012 کې هم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دې په حق کې بل منظور کړی شوی دی. د زیاته کړه،
زما په خیال کې په دنیا کې نه داسې علاقه شته، نه داسې یو منطقه شته چې په هغه معنی د اختیار غونډه کې د سپیشل لا د سپیشل قانون غونډه کې یو قانون الته رایج وي. نن بالکل د وخت ضرورت دی، که دا بل په سینټ کې پاس نه شو، که دوی ته د های کورټ د سپریم کورټ دایره اختیار ور ونه غځولی شول دې قبایلو ته، نو نن قبایل په دې خبره باندې مجبور دي. د بنګلادیش غونډه کې سانحه به دې ملک ونه شي، لہذا نن 247 کې ترمیم کول ډېر زیات ضروري دي، او دې قبایلو ته پاکستان ویل او د پاکستان په حصه کې شاملول دا وخت ډېر سخت ضرورت دی. موږ د فور عبدالله بابر سے موږ د دې ایویډنس ډېر زیات شکر گزار یو.
د ذکر دی چې د کال 2011 راهسې د فاټا دولس او د نورو اولسي مشرانو او د سیاسي مشرانو لخوا د فاټا په حق له د آئین آرټیکل 200 د ختمون غوښتنې مخې ته راځي. دا دې هم یادوي چې هم په دغه کال په 14 اگست د پاکستان د هغه وخت صدر آصف علي زرداري د فاټا اصلاحاتو د آرډیننس تر لاندې په قبیلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو اجازت ورکړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم 11 بجې،
حجرا
په 1:30 بجې،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجې،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې،
شال او شمله
په پوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې.
اوریدونکو، د ایران د خارجه چارو مرستیال وزیر پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د هیواد د خارجه وزارت له سیکرتر سره ولیدل، چې په دغه ملاقات کې د پاکستان او ایران پر دوه اړخیزو اړیکو، د ګیس پایپ لاین پر پروژې او له سرحدي امنیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دې اړه نور د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان خارجه دفتر په خپلې خبرپاڼه کې ویلي دي چې 13 ورځ د پاکستان خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودري او ایران ډیپټي خارجه وزیر ابراهیم رحیمپور ترمنځ د دواړه خیزه سیاسي سلا مشورې اتم دور وشو، چې پکې د ګډ سرحدي کمیشن په شمول د غونډو کولو او خپل منځي تبادلو اتفاق وکړی شو. خبرپاڼه کې ویلي شوي دي چې دواړو ملکونو سیاسي تبادلو، تجارت او اقتصادي مرستو په شمول دواړه خیزه تعلقاتو جایزه واخیسته، او پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې، توانایي او سرحدی سیکیورټی په شوبه کې په مرستو هم خبري وکړې. مشال ریډیو چې کله په دې حقله د خارجه دفتر ترجمان تسلیم اسلم سره تماس ونیولو، نو نوموړي وینا وا چې د دوه ملکونو ترمنځ د مذاکراتو دا لړۍ به جاری وي او بل دور به د راتلونکي کال په لومړۍ میاشتو کې په تهران کې کیږي. نوموړي وینا وا چې پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په حق لبان نن په تهران کې هم خبري اترې کیږي. د بارانو چارو کارپو او پېښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي،
پاکستان او
یو بل سره تعلق هم ضروری ګڼي چې څنګه وساتو خو دواړو په مختلف خبرو یو بل سره اختلاف هم دی یو خو مختلف دهشتګرد ګروپونه اخواته هم دي خو خپله کې هم تعلق دی او بل دوی زیات اختلاف دستي په افغانستان حوالې سره هم دی یا سنی والا کیسه هم ده یو د عربو ایران والا کیسه هم ده دا بارډر باندې زیادن دوست کېدل دا دواړو تعلقات کې پنسل اله د دوی غواړي چې دا تعلقات ډېر خرابېدونه منې کړي خو دا ګټې پنسل موجود دي چې تاسو ول دا مسلې حل سمول ګران اختر
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دواړه ملکونو له خپلې شخړې هوارول پکار دي او ګیس پایپ لاین منصوبه دي شروع کړي ځکه چې دا د دواړو ملکونو او خصوصا د پاکستان په ګټه ده
پاکستان پر یو وخت کې سویر انرژي کرایسس دی او دغه انرژي کرایسس د وګړو د موږ اقتصادي کې څومره کایانې ډېر زیات پاغي باندې اثر پرې وته خاص کر کې انډستري چې د اګریکلچر دی او یو کو مینوفیکچرینګ سېکټر دی
یاد دی ویچ د ایران ډیپټي خارجه وزیر ابراهیم رحیم پور 13 ورځ د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز او خصوصي معاون طارق فاطمی سره هم لیدا کاته وکړه او د پاک ایران پولی په صورتحال یو سره خبرې وکړې احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
دي ډیره سخت
راغلي ډیره هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو د جنسی مساوات په اړه د ورلد اکنامکس فورم نومې نړیوالې ادارې په یو رپورت کې پاکستان د نړۍ د یو سلو سلویخت هیوادونو نه شاته پاتې دی یا د ادارې د نور ملکونو په څیر په پاکستان کې هم یو سروې کړی دا چې په اړه تفصیل اسلام آباد د رابع اکرم خان په دې رپورت کې ورو
د نهه پورس جاری شوی په دې رپورت کې د یو سل دوه سلوي ملکونو درجه بندي شوې ده چې پکې آیسلند په جنسي مساواتو کې په وړومبي نمبر دی ورلد اکنامک فورم مطابق چې په تیرو لسو کالو کې سخت کال په سیاست او نوکریانو مواقع ترلاسه کولو کې لږ ډیره بهتري مخې ته راغلې ده د ورلد اکنامک فورم رپورت په وینا چې په معیشت کې برخه اخستو او د مواقعو په لړ کې پاکستان په یو سل یو سلوي ختم او په تعلیم کې په یو سل دوه دیرشم نمبر دی رپورت زیاتوي چې پاکستان د صحت په شعبه کې یو سل نولسم او په سیاسي درجه بندې کې د پاکستان نمبر 5 دی د رپورت په اړه پاکستان کې کارکونکو غیر سرکاري اداره میشل چې ورلد اکنامک فورم سره پاکستان کې کار کوي وایي چې دوی د سروې په سلورو شعبو کې کړی دا چې پکې معیشت تعلیم صحت او سیاست شامل دی د میشل مشر عامر جانگیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د مخکې په شان سخت کال هم د زنانو په پرمختګ کې څه خاص فرق مخې ته نه دی راغلی دی زیاتوي
لیکن جو چیز مجھے سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ
ګورې چې ما ته کوم سیس ښکاری نو هغه دا چې منګ هم هلته یو او منګ څه پرمختګ نه دی کړی بل دا چې په دې درجه بندۍ کې نور ملکونه راغل نو هغه له وجې هم زمنګ حالت خراب ښکاری د وفاقي او صوبایي حکومتونو جنسي مساوات په اړه چې کم ترجیحات دي نو هغه هم نه ښکاری چې دوی د برابرۍ په اړه څه سوچ وکړي
د زنانو او د بشري حقوقو کارپوه سمر من الله وای چې د پاکستان د زنانو په ژوند کې لږ ډیر بدلون راغلی دی خو ضروری ده چې هغه زنانه هم مخې ته راشي کمی چې په کلو کې ژوند کوي دا زیاتوي
خو هغه سره سره مونږ ته بیاو په دې باندې به مونږ ته لږ خوندې رانه چولی چې زمونږ زیاتو غچ کم زنانه دي دیو خو په کلو کې دي نو اصل به هلو زمونږ مخ کې هغه چینج مونږ کتلې شو چې کله مونږ دا شمیر کې راولو چې زمونږ د کلو چې کمې زنانه دي د دیو زمونږ ملک ترقی کې څه کنټریبیوشن دی
د ذکر ده د ورلد اکنامک فورم د سروې لپاره د غونډ ملک نه معلومات ترلاسه شوې دي او په دې کې د 200 نه زیاتو کسانو سره خبرې هم شوې دي
پوری
کا
د هر شورو پورس پوکم یولس بجې او د هر زیارت پورس پوکم دوه بجې
لما فرخنده اسد سرا
اور دن کو مشال ریڈیو تا سوغو گئی د مازیګر پینځنی می بجې کې دن کې دی د نجیب عامرنا لند خبرونه اورو.
د پاکستان فوج دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې پرون په تازه بمباریو کې درې دیش وسلوال وژلي دي او د هغوی نه مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. دا بریدونه په داخلو کې ترسره شوي دي. نن په پېښور کې د زده کوونکو تنظیمونو خیبر سټوډنټ ارګنایزیشن او افریدي سټوډنټ یونین د مظاهرې په ترڅ کې په خیبر ایجنسۍ کې پیل شوي عملیات وغندل او حکومت باندې تور پورې کړ چې ولسي خلک په نښه کوي. دوامی نشتل گون مشر اسفنیار ولی خان وایي د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان کډوال زر تر زره به تخپل سیمو ته واستوي. د سرګندونې په پیښور کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ځانګړی استازي ډین فیلمن د پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبرو بوخت دی. نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی. د پاکستان سینټ غوښتنه کوي چې د ملک د اعلی عدالتونو ساحه د قبایلي سیمو ته هم وغځول شي. پرون ماښام په سینټ کې دا قرارداد د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر فرت الله بابر وړاندې کړ چې په شریکه منظور شو. د ننګرهار چارواکي وایي تیره شپه د چپلیار ولسوالۍ په ځینو کلو کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور مخالف وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چین ته د خپل ستراتیژیک همکار په سترګو ګوري. نوموړی چې نن د یو پلاوي په مشرۍ په څلور ورځني سفر چین ته رسېدلی د خپل چینی سیال سره د لیدلو پر مهال د څرګندونې کړي. ایرانی چارواکي وایي په زاهدان ښار کې د زهرجنو غازو د تیرولو له امله 130 کسان په روغتون کې داخل کړل شوي چې شپېته پکې د سکولونو ماشومان دي. پرون په عراق کې دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه 30 کسان وژلې دي. تر ټولو خونړی برید د بغداد څخه 50 کیلومتره لرې په جرف سخر خرګوټي کې شوی. اسرائیل ویلي چې په ختیځ بیت المقدس کې تر زرو زیات د استوګنې نوي کورونه جوړوي. فلسطینیانو بیا خبرداری ورکړه چې دا کار به ښې پایلې ونه لري. او د افغانستان د کرکټ د 1900 کالونو کم عمره لوبغاړو نن په لاهور کې په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته 1500 وکټو ماتې ورکړه.
لن خبرونه مول نجیب عامر اوریدل او سوریدونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبریاله رابی اکرم خان اورو.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران اعلی چارواکو ترمنځ روانه هفته کې یو غونډه اسلام آباد کې کیدونکې ده چې پکې ایران به د جند الله او د جیش العدل د ترهګرۍ خفیه هلو ځلو په اړه ثبوت وړاندې کوي او یو مشترکه سرحدي اپریشن تجویز نه علاوه په یو مشترکه سرحدي کمیشن به هم مشاورت کیږي. ادارې لیکي دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو نه ښکاري چې دواړه په سرحد د امن او امان خواهش لري او داسې په کار هم ده ځکه چې دواړو ملکونو ته چیلنجونه مخې ته دي. ادارې زیاتوي اوس چې پاکستان او ایران ترمنځ مذاکرات کیدونکې دي نو مناسبه به دا وي چې هغه ټول معاملو باندې تفصیلي غور وکړي د سره وجه چې د دواړو ملکونو سرحدونه د پخوا غوندې اوس محفوظ او پورم نه دي. ادارې لیکي که ایران له اړخه د مشترکه اپریشن تجویز وړاندې کیږي نو بیا په کار ده چې دواړو اړخونو ته اپریشن وشي نه چې صرف په پاکستاني علاقو کې. ادارې په وینا چې په بلوچستان کې مختلفې ډلې خپلې هلې ځلې کوي او هلته حالات خرابوي نو په دې حالاتو کې امید په کار دی چې دا مذاکرات به نه صرف پاکستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی راولی بلکې که یو حکمت عملی جوړ شو نو بلوچستان په حالاتو کې به هم د بهتره امکانات پیدا شي. مشرق رسوان خپل ادارې کې لیکي په خیبر پختونخوا کې د محرم په میاشت کې د امن او امان صورتحال ممکنه حد پورې ښه جوړول لپاره حفاظتي انتظامات روان دي. خو د حکومت او د انتظامیه د انتظاماتو باوجود هر وخت دا خط شوی چې چرته سپیخه رامخې ته نشي. ادارې لیکي له بده مرغه که چرته سپیخه کیږي نو داسې ښکاري چې هلته نه یو ذمہوار افسر موجود وي او نه صحیح حفاظتي انتظامات صحیح شوي وي. ادارې د محرم په میاش کې د امن کمیټیانې د فعالولو ضرورت دی. ادارې اخیر کلی کې باید چې د دې ترڅنګ په محرم میاش کې لاؤډ سپیکر باندې هم پابندي ولګول شي او انتظامیه د صرف محرم لسم تاریخ پورې دا مسله مهمه نه ګڼي بلکې د دې نه پس هم د امن لپاره منصوبه بندي دی وکړي که چېرته سفیر کوي زه مسله پیدا کیږي چې د هغې په وخت حل راوباسي. جنګ رسپانه خپل ادارې کلی کې چې په دوبۍ ټیسټ کې د پاکستان کرکټ لوبډلې آسټرېلیا ته ماتې ورکړې دي. ادارې وایي دا میچ ګټل پاکستان کرکټ لوبډلې لپاره ډېر ضروري وو. د دې نه د لوبډلې په اعتماد کې هم اضافه شوه. ادارې په وینا ضروري ده چې د دې لوبې نه په لوبډلې کې اعتماد راغلی وي او هیله پکار ده چې ټول لوبغاړي به مخکې هم د داسې لوبې مظاهره کوي. ادارې اخیره کلی کې د دې ټیسټ میچ نه د کپتان ښه حکمت عملي ښکاري. پکار ده چې دا مخکې هم جاری وي او د ټولو ضروري خبره دا ده چې دوی صرف په خپلې لوبې توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ایمنیسٹی انټرنیشنل د نړۍ له مدني ټولنو غوښتي چې په پاکستان کې د ناموس رسالت پر تور د مرګ په سزا د محکوم شوي سوي خزي آسیه بیبي د خوشي کولو لپاره د پاکستان پر حکومت فشار واچوي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي په افغانستان کې د اپیمو کښت د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې یو غټ خطر دی. د دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
د بخنې نړیوال سازمان ایمنیسټی انټرنیشنل د نړۍ د مدني او بشري حقوقو کارکونکو نه غوښتنه کړې ده چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه د لاهور های کورټ لخوا هغې ایسوي خزي آسیا بیبي ته د ناموس رسالت په تور د مرګ د سزا پر رد اپیل رد کولو په لړ کې پاکستاني اعلی حکومتي چارواکو ته د هغې د خوشي کولو لپاره اپیلونه واستوي چې د تیرو څو کالونو د سازمان وایي چې د آسیا بیبي پر ضد د دغه مقدمه په صفاتوګه پر مخ وړو کې دوی ته یو شمیر اندېښنې دي. آسیا بیبي داوه کوي چې د هغې پر ضد د ناموس رسالت په دې مقدمه کې چې کوم ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړل شوي وو هغه جعلي وو، او په 2010 کال کې چې کله عدالت هغې ته د مرګ سزا اوروله نو هغه قید وه او ورته د خپل دفاع لپاره د وکیل سهولت نه ورکړل شوی. ایمنیسټی انټرنیشنل د آسیا بیبي په حواله زیاتوي چې د هغې پر ضد د ناموس رسالت دا مقدمه په تشو اوازو درج کړل شوې وه، او د بشري حقونو ځینې کارکوونکي دا دریز هم لري چې کېدې شي د لاهور های کورټ قاضیانو د آسیا بیبي د مرګ د سزا پر رد اپیل د خپل ویرې لواجې رد کړی وي. ایمنیسټی انټرنیشنل د اتوی د 2009 کال نه چې کله آسیا بیبي پولیسو نیولې وه نو ډېره یوازې ساتلې وه، او ورته ویلې شوی وو چې دا د دې د خپل حفاظت لپاره ډېره ضروري ده، خو ځان لا د پاتې کېدو او د مرګ د سزا د انتظار له امله د آسیا بیبي ذهني او جسماني حالت ډېر خراب شوی دی چې لواجې کورنۍ د هغې د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمنه ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو سیړنه کې په افغانستان کې د اپیمو د کښت پر ضد د امریکا لخوا د مالی لګښتونو موضوع راغستې ده، او زیاتوي چې په تیرو 12 کالو کې امریکا د اپیمو د کښت پر ضد څه د پاسه 500 ارب ډالر لګولې دي. خو د ورځپاڼې په خبره نتیجه یې دا شوه چې ځمکني حقیقت نه ثابته شوه چې دغه پروګرام ناکامه شو. د دغه سیړنې تر مخه د دې ناکامۍ نتیجه دا شوه چې د دغه جنگ ځپلي هیواد اقتصاد غیر قانوني کاروبارونو ته محتاج شو، او د درغلو زیاتېدو له وجې د جمهوریت پرمختګ په خطر کې شو، او افغان ولس پنه شو اخته شو. د ورځپاڼې په خبره د اپیمو غیر قانوني کاروبار نه هر کال وسلوالو طالبانو ته څه د پاسه 1.5 میلیونه ډالر ګټه کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اردوونکو، په اوکران کې د لویدیز پلو غوندونو ترمنځ خبرې دوام لري. په دغه هیواد کې د تیر یک شنبه پر ورځ پارلماني انتخابات وشول، او ابتدایي نتایج څرګندوي چې غرب پلو غوندونو زیاتې رایې ګټلې دي. د اوکران ولسمشر پترو پروشنکو پرون د یو ائتلاف رامنځته کولو لپاره د مذاکرو د اول دور کوربه و. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د اوکراین د حکومت ویاند ویلی چې جمهور رئیس پترو پروشینکو پرون د دې هیواد له صدر اعظم ارسنی یاتسینیوک سره کتلې دي. په اوکراین کې د یکشنبه په ورځ د پارلماني انتخاباتو او 100% رای تقریبا شمیرل شوی، او ویل کیږي چې د صدر اعظم یاتسینیوک ګوند د خلکو جبهه او د جمهور رئیس پروشینکو سیاسي بلاک تقریبا یو برابر هر یو 30% زیاتې رای ګټلې دي. د ولسمشر پروشینکو په بلاک یا ائتلاف کې د هغه خپل ګوند او د کیف د شاروال ګوند شامل دي. داسې ګڼل کیږي چې پروشینکو او یاتسینوک به د ائتلاف د موافقې طرحه ډېر ژر خپره کړي. د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې په سلو کې 52 په شرایطو برابرو رای ورکوونکو ګډون کړی و. په اوکراین کې پارلماني انتخابات په داسې حال کې وسول چې هلته سیاسي بحران روان دی. کرایمیا له روسیې سره الحاق سوي، او د روسیې پلوي کوونکي بیرته غوښتونکي د دې هیواد په ختیځ کې جنګیږي. نړیوالو څارونکو په اوکراین کې د پارلماني انتخاباتو ستاینه کړې او هیله یې څرګنده کړې چې دا به هلته د یو اغیزمن حکومت په جوړېدو او د لانجو په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اوکراین کې انتخابات بریالي وبلل، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیان دی جنسا کې په واشنگټن کې خبري اعلانو ته د اوکراین د انتخاباتو په اړه وویل: موږ اوکراینیانو ته مبارکي ورکوو چې د اکتوبر په 16مه د پارلمان بریالي انتخابات وکړل. د اوکراین خلکو په ډېر وضاحت د ډیموکراسۍ اصلاحات اصلاحاتو او له اروپا سره د یووالي لپاره رای ورکړه او له هغو ګوندونو یې پیاوړی ملاتړ وکړ چې د اصلاحاتو پلوي کوي. امریکا له اوکراین سره د یوې روښانه راتلونکي بریالیو راتلونکو نسلونو د جوړولو لپاره په مبارزه کې ولاړه ده. امریکا د اوکراین خلکو ته د دې لپاره هم شاباسی وایي چې د داسې سیاسي شفاف بهیر ملاتړ یې کړی چې په دې هیواد کې په سختو شرایطو کې چې په ختیځ کې بحران روان دی د اوکراین ملي وحدت پیاوړی کوي. جنساکي وویل په اوکراین کې باید د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره هڅې زیات شي.
We feel the vote was an affirmation of Ukraine's commitment to the democratic
موږ احساس کوو چې د انتخاباتو یو اربیا څرګنده کړي چې سره لدې چې د روسیې په لوي کوونکو وسلوالو په ختیځ کې د زیاتو رای ورکوونکو د مخنیوي هڅې وکړي. اوکراین د دیموکراتیکو پروسو عملي کېدو ته متحد دی خو واضح ده چې هلته باید زیات کار وشي څو د مینسک تړون عملي شي. رپورټونه وایي چې په کرایمیا او د بیلتون غوښتونکو په تر کنټرول لاندې سیمو لوهانسک او دونیتسک لږ تر لږه 5 میلیونه کسانو ونه سوای کولای چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه به نن پر مسکو د اقتصادي بندیزونو څرنګوالی او د اوکراین په بحران کې د روسیې لاس وڅېړي خو ویل کېږي چې د زیاتو بدلونونو تمه نشي کېدای.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو د افغانستان ولسمشر په پیکینګ کې ویل چې چین کولای شي افغانستان د قانون په برخه کې په وستر صنعتي مرکز بدل کړي. اشرف غنی د هیله په داسې وخت کې کوي چې له چین څخه د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې غواړي چینایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي او دغه هیواد له چارواکو سره پر دواړه خیزه اقتصادي موضوعاتو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر د سرګندونو جزئیات د احمد شیبر ناورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د چین سین هوا خبري اژانس ته وویل چې د هیله مندې چې له چین سره د افغانستان اړیکې شوري او پراخ شي او دوه اړخیز همکاري ډېری شي. اشرف غنی چې په پکن کې د چین له دغه رسمي اژانس سره خبري کولې وویل افغانستان له چین سره مشترکې ګټې لري او دواړه هیوادونه له یو ډول ګواښونو سره مخامخ دي. اشرف غنی زیاته کړه چې دغه ګواښونه کابل او پکن د سولې او امنیت په برخه کې همکاري ته هڅوي. جرمنی اژانس افغان ولسمشر د دفتر په وینا خبر ورکوي چې د چین د څلور ورځني سفر په ترڅ کې به له چین سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. اشرف غنی وویل چین په افغانستان کې د قانونو، ګاز او تیلو په برخه کې پیاوړی پانګوال دی. افغان ولسمشر بیا وویل چین کولای شي چې افغانستان د قانونو د صنعت په برخه کې په یو مهم مرکز بدل کړي. چینایي دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز ته نن د چین د نړیوالو اړیکو د تحقیقاتي مرکز وغړي فیو شیاو قیانګ وویل چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره د نورو سرچینو ملاتړ ترلاسه کول مهم دي. د فیو په وینا چین د افغانستان په گاوند کې په دې برخه کې تر بل هر یو ډیر څه کولای شي او افغانستان هم لومړی توپ ورکوي. خو بل لورته د افغانستان د ثبات په برخه کې سوالونه شته، په ځانګړي ډول د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته. تاکل شوی ده چې پاتې نشدې 24000 محارب بهرنی ځواکونه د راتلونکو 2 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووزي. خو د امنیت په برخه کې افغان ولسمشر غواړي چې له چینی چارواکو سره خبري وکړي او د جمعې په ورځ به د استانبول د غونډو د لړۍ په دوام په یو غونډه کې برخه واخلي. په استانبول کې د ترکیې په نوښت له تیرو 2 کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان استازیو غونډې کړي دي او دا ځل د دې غونډې کوربه چین دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریالان خبر ورکوي چې په بهرنیو اړیکو کې د سر اعظم نواز شریف جګپړې سلاکار سرتاج عزیز به چین ته ولاړ شي او د جمعې په ورځ به له افغان ولسمشر سره د چین په منځګړیتوب په خبرو کې برخه واخلي. خو تر اوسه پکینګ ته د سرتاج عزیز د تګ خبره په رسمي ډول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه ده تایید کړې.
زمونږ همکار احمد شیبر او یوشمیر افغان کارپوهان وایي چې چین ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر په افغانستان کې د چینایي پانګوالو د هڅولو لپاره ګټور دی. په کابل کې د مشال رادیو د افغان څانګې خبریالی ناجی ساپای د افغانستان د سوداګرۍ خونی د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې سفر د ګټو او لاسته راوړنو په اړه پوښتلی دي.
امریکی په اقتصادي لحاظ د دې پانګونې په افغانستان کې کلیش ډیر ګټور تمام شي، ځکه چې د دې صنایع خام مواد ضرورت لري، مخصوصا د ازمون دي تیم او هغه نایاب عناصر چې په نور دنیا کې نه پیدا کیږي دلته ډېر ښه بازار لري په دنیا کې. چینایان که چېرې دلته پانګونه وکړي هغوی تقریبا $3 تریلیون نغدي پیسې لري او د پانګونې لپاره ډېر عمل لري. د ولسمشر یو ښه پیل دی.
بلی، له جمهور رئیس احمدزی سره په دې سفر کې یو زیات شمیر افغان سوداګر او پانګوال هم ملګری دي. څه فکر کوئ چې دوی به وتوانی کې چې چینی پانګوال وهڅوي تر څو د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونی وکړي؟
متاسفانه دلته ترکیب د حیات کې داسې وتلي شخصیتونه لږ دي. یو تعداد څه دي؟ البته شک نشته دي. یو تعداد سیاسي خلک دي چې تاسو هم البته ډېر تاجرانو استاز یا نمائندگان دي. مثلا یو کمیشن ایجنټ دلته یو تاجر نماینده دی، دی خو بیا هغه صلاحیت نه لري لکه چې خپله تاجر دی. هیل لرم چې په راتلونکي کې دغسې نه وي. دولتي هیئت کې باید دغسې خلک وسیږي چې په مسایلو باندې آګاه وي، او په عین زمان کې دوی دا صلاحیت ولري چې هلته قراردادونه وکړي، مش میکنګ وکړي، او دی برخه پکې واخلي او عملي برخه واخلي، یوازې تش په خبره باید نه وي.
چین ته د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې سفر کوي چې د روان عیسوي کال په پای کې بهرني ځواکونه به افغانستان څخه وځي، د هیواد ته به بهرنۍ مرستې کمې شي. افغان حکومت باید بهرنیو پانګوالو ته څه ډول د پانګونې زمینه برابره کړي؟
زه خو هیله من یم چې نوی حکومت د پخوانی حکومت په پرتله یو څه ښه کار وکړي، ځکه چې پخوانی حکومت د هیڅ پر بنسټ جوړ شو، هیڅ نه و دلته په افغانستان کې. نو دا دولت د هغه پر بنسټ کولای شي چې ښه توګه خپل کار پیل کړي. دوهم دا چې افغان سوداګر، افغان سټور په هغه وخت کې ډېرې پیسې نه درلودلې، اوس د خارجي د قواو د شتون له برکته او بل د هغوی د مرستې له برکته همدارنګه چې ډېر خلک شتمن شول په حکومت کې، سټور د افغانستان پیسې هم ډېرې شولې. نو ځکه اوس د شراکت لپاره هم امکانات لرو، د پانګونې لپاره هم امکانات لرو، او ښه موقف قرار لرو. او بل دا فرق دغه دی چې د اشرف غني وزیر په خپله نړیوال بانک کې یو ارشد کارپو په حیث هلته اخلي دي او هلته د دوی په ترکیب کې پاتې شوي دي.
د افغان ولسمشر د چین د سفر د ارزښت په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره زموږ د خبريالې ناجی ساپۍ مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د رويټرز خبري ایجنسی په یو رپورت کې راغلی چې هم په پاکستان کې پولیو ضد کمپاین سره تر ډیره د وسلوال مخالفت د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د پولیو نوي کیسونه مخ ته راشي. خو د دې ترڅنګ په حکومتي کچ هم د دې رنز د مخنیوي لپاره په جوړې پالیسۍ کې ځینې نیمګړتیاوي شتون لري. تفصیل د منور شان اورو.
پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي هلې ځلې څارونکي وخت خپلواکه اداره وای دوی با ډیر زر یو ریپورت شایع کړي، کوم کې چې دوی دا معلومه کړي چې د پولیو ضد کمپاینونه یوازې د وسلوال بریدونو لوجه نه ناکامه کیږي، بلکې په دې کمپاینونو کې په خپل هم ډېرې نیمګړتیا وشته. د صحت نړیواله ادارې دبليو ایچ او له اړخه پاکستان کې د پولیو د ختمولو د ادارې مشر الیاس دوری رويټرز خبری ایجنسی ته ویلي پولیو ختمول دومره ګران نه ده، خو حکومت چې د لړکې کوم کمپاینونه کوي هغه ډیر ناقص دي، ځکه څه نتیجه نه ورکوي. نو موړې وای دا مهال په پاکستان کې د پولیو 211 کیسونه ريجستره شوې دي. دا راز پاکستان نه چین، مصر او اسرائیل ته هم د پولیو وایرس رسیدلی دی. رويټرز خپل دی ریپورت کې په کراچۍ کې د پولیو ضد یو کمپاین په حواله لیکي چې د دوی د حفاظت لپاره لګول شوی پولیس والا د خپل وخت نه 100 غنټه ورسته راځي. د دې معنی دا ده چې که نور مسله وي او کنه، خو د وخت د کمی له وجې به یو شمېر ماشومان د ساسکو ورکولو نه پاتې شي. د ریپورت زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د نورو یو شمېر مرکزی ادارو په سیر د پولیو ضد د قامی ادارې د مشر تقرری هم ډیره وزنډوله چې لوجې په دې عمل منفي اثرات غورځېدلې دي. په سن صبح کې د پولیو د مخنیوي د ادارې مشر شهناز وزیر علي رويټرز ته ویلي د پولیو خلاف د ټیمونو کارکونکو ته د ورځې صرف 2.5 ډالر ورکول کیږي، او هغه هم د 13 میاشتونه بند شوی چې لوجې د پولیو خلاف مهم د ډیر ځن سره مخامخ شوی. خو د وزیر اعظم لخوا د پولیو د ختمولو د مرکزی ادارې نوې مشر عائشه فاروق وای د لړکې مسلې شته، خو دوی صبح حکومتونو ته د پولیو د کارکونکو بقایجات په خپل وخت لګلې دي، په کار دي چې صوبه هم خپل ذمہواری تر سره کړي. هلته کراچۍ کې د پولیو ضد د کمپاین کارکونکو ګیله کوي چې حکومت سیاسي خلکو ته هر ډول تحفظ ورکوي، خو د دوی د حفاظت لپاره یو پولیس والا هم ډیر په مشکل استوي. بلخو د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ رويټرز ته ویلي دوی د نفرې د کمی باوجود 2000 پولیس والا د پولیو خلاف کمپاین ته ورکړي دي. د یادونه ولدا چې د 2012 کال راهیسې تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین کوونکو باندې وسلوال بریدونو کې 35 کسان وژل شوې دي.
منور شاه اوریدونکو د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په ولیکنه کې راغلي د پاکستان د منتخب وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجي مظاهرو د دې هیواد پوز ته یو فرصت برابر کړ چې د حکومت تخته نسکوره کړي، خو للیکنې سره سم چې پوز دغه سي ونه کړل. د دې لیکنې مهمه برخه لمه هارون بچاوري. د اسوسییټډ پریس اجانس لیکنه وایي په تیر اگست میاشت کې چې د پاکستان پارلیمان له نواز شریف سره د درېدو پریکړه وکړه، د دې هیواد پوځ په خپلو بارکونو کې پاتې شو او په اسلام آباد کې د غونډو شویو مظاهره چانو شمیر په کمېدو شو. په لیکنه کې د سیاسي چارو د پوه مهدي حسن خبره راغستل شوی چې وایي د پارلیمان لخوا د نواز شریف عمومي ملاتړ و چې په پاکستان کې د جمهوریت پر وړاندې راولاړ شوي خطرونه یې یو خوا ته کړل. د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد په تیرو عامو انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ. نړیوالو څارونکو په دغه ټاکنو کې د بې قاعدګیو خبره کوله، خو دا چې پایلې تر پوښتنې لاندې و نه نیولې. لیکنه کاږي عمران خان او نواز شریف پخوانی سیاسي حریفان دي او قادری بیا نواز شریف د هغه څه لپاره چې په ترس کې په تیره جون میاشت کې په لاهور ښار کې له پولیسو سره په نښتو کې د 14 تنه پلویان ووژل شول ذمہوار بولي. د اسلام آباد د احتجاجي مظاهرو پر مهال هم د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د تاوتریخوالي په شوو پیښو کې 3 تنه ووژل شول. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوز چې په یاد خار کې د پولیسو د ملاتړ لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي وو، کولای شول چې د مظاهره چانو په طرف شي او له اقتدارا د نواز شریف د لرې کېدو غوښتنه وکړي. خو برعکس د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف د مظاهره چانو له مشرانو سره ولیدل او د راپورته شوي بحران د حلولو لپاره د هغوی د قانع کولو هڅه وکړه. په اسلام آباد کې پر حکومت ضد مظاهرو تنقید کوونکي وایي پوز باید دغو مظاهرو د لمنځه وړلو لپاره اقدام کړی وي. د دفاعي چارو پوه طلعت مسعود اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي د پوز لخوا د دغه بحران د حلولو په موخه د طاقت له کارولو ډډه کول د دې لامل شول چې مظاهره چان د تقویت احساس وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې له تیرو دو میاشتو راهیسې د بجلی په بلونو کې له خلکو د زیاتو پیسو اغستلو ستونزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بجلی محکمې چارواکو ته د دغه ستونزې حلولو امر کړی دی. په دې لړ کې تیر ورځ د پېښور د ګلبهار سیمې اوسیدونکو یوه مظاهره هم وکړه چې حال به د غلام غوث په رپورټ کې وورو.
د بجلی د دې زیاتو بلونو په لړ کې 13 ورځ په پېښور ګلبهار کې د بجلی د محکمې اس ډي او دفتر خوا کې یو مظاهره ترسره شوه او د احتجاج په توګه د ګلبهار سړک هم دوی وتړلو. د دغې مظاهره پر مهال یو څو تنو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دومره زیاتو بلونو د برداشت کولو توان نه لري.
دا غریب عوام نفسا وباسي لګیا دي. دا آی ایم ایف کستونو لپاره دا حساب دار ته خوده تباہ او بربادو کی دا ټول لو باغا جوړ کړی دی. او دا عابد شیر علی چې وایي چې دا ټول دا بجلی د خلک پټي، نو تا ته بقا د جلتا پنجاب کې کم تاسو هغه فیکټریانو کې بجلیان پټيږي، تاسو هغه هم کنټرول کوي کنه. دلته چې کم مونږ نه تاسو دا لاسه وباسي لګیا زما یو
محمد اقبال نم میں گلبار کے 40 سالوں سے لائٹ دی یہ کولر دے نو سدی نوشتہ تقریباً 25,000 روپے بل لے گلے، تیرے میں 35,000 روپے لے گلے، اگر 17,000 روپے لے لوٹ مار دے بولے تو 75,000 روپے
راشی زما کرورا ما سره نه فرشته نه رکو لرشته نه رویټر شته نه خشته صورت په کیچه دی ګیرورا او بلپونه دی او په دې بس ما بس رورا 10,000 روپۍ بل راغله د زده کم زنه او ډېری مارې مرورا ډېری کو او په ټاټی ګټم کم زنه پورا کا مرورا.
د پېښور ګلبهار د اوسیدونکو د دې ستونزې په لړ کې می چیکله د بجلی د محکمې د یو اکسین شارس خان نه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته ویل چې د مظاهره کوونکو له هغوی باور ورکړی دی چې د دوی د بجلی د بلونو په تنی به وکړي او د دوی د ستونزه به هوار کړي.
او به ګورو چک پکو یو یو به چک خوب ګورو چې چا سفر کې ټیک وګو ما ورته ویلی بلونه راغوند کی چې څه مسله بیا به ټیک وله.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې د بجلی د زیاتو بلونو په ستونزه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم د بجلی د سپلای محکمو ته امر ورکړی وو چې د زیاتو بلونو یا اور بلینګ د ستونزه دی هوار کړي. خو په دې روانه میاشت کې هم په پاکستان کې د زیاتو بلونو یا اور بلینګ ستونزه دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، چارواکي وایي په عرب سمندرګي کې د نیلوفر په نامه له جوړ شوي طوفان څخه د پاکستان ساحلي سیمې اغېزمنېدای شي. په کراچۍ کې د کب نیونې اتحادیې چارواکو هم په ماهیګیرو غږ کړی دی چې د طوفان خطر ته په کتو سره د خپلې کښتۍ وچې ته وباسي. په دې اړه نور حال د ظفر کریمي نه اورو.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي په بحیر عرب کې جوړ شوی سمندري طوفان د بلوچستان او سند صوبو د ځینې ساحلي سیمو په لور حرکت شروع کړی دی. د یادې محکمې چارواکي محمد ریاض له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، د نیلوفر په نامه دغه طوفان اوس په پوره زور سره د عمان هیواد او د پاکستان په لور په 1.5 کیلومتر فی ګنټه رفتار سره حرکت کوي.
نیلوفر نومې دی او د دې وخت کې دا کوم شدت ترین پوزیشن کې دی او دغه تقریبا 150 کیلومتر پر اور رفتار سره دې کې هواګانې چلیږي او د دې ډایرکشن د عمان سره سره دې خوا اوس رورو پاکستان او انډیا طرف ته واپس کیږي. بس او بیا هم د پاکستانی کوم علاقې چې دي کراچۍ نه علاوه ټټا پدین او د کوسټ کوم ساحلي پټي چې دي، په دې کې تیز بارانونه او تیز هواګان چې امکانات چې دي هغه موجود دي.
هغه زیاته کړه، دا سمندري طوفان په دې وروستیو کې په هندوستان کې دراغلي د هدهد په نامه د طوفان څخه کم زورور دی او په راتلونکو درې ورځو کې به د دې په شدت کې نور کمواله هم راشي. یاد دی وي په هندوستان کې 13 میاشت د هدهد په نامه سمندري طوفان یو شمېر کب نیونکو او په ساحلي سیمو کې میشتو خلکو ته مرګ جوبله اړولې وه. په کراچۍ کې د کب نیونکو تنظیم پاکستان فشر پوک پورم مشر محمد علی شاه مشال رډیو ته ویلي، د دې سمندري طوفان له وجې ماهیګیر دوی جوور سمندر ته د ښکار لپاره د تللو څخه منع کړی دي. هغه وویل اوس هم په زرګونو ماهیګیر په سمندر کې دي او هغوی ته د خبر رسولو لپاره یوازینی لار ریډیو ده. نوموړي په جوور سمندر کې په ښکار کوونکو ماهیګیرو غږ وکړو چې د نومبر له لومړۍ نیټې پورې دې خپلې کښتۍ یا خو وچې ته راولي او یا دې د سمندر په منځ کې واقع ټاپوګانو ته ورسوي. دیوای هغه کب نیونکي چې د ریډیو له لارې زما آواز اوري، هغوی ته زما دا پیغام دی چې د طوفان خطر ته په کتو سره دې خپلې کښتۍ وچې ته راولي. کوم خلک چې د ټلیفون او وایرلس له لارې خبرېدلی شو هغوی وچې ته راغلي دي، خو اوس هم تر 3.5 زرو پورې کښتۍ او لانچونه په جوور سمندر کې په ښکار بوخت دي. زموږ او د دوی ترمنځ د رابطې ذریعه د ریډیو نه علاوه بله هیڅ نشته. یاد دی وي د کراچۍ په سمندر کې تر 100 زرو پورې کښتیو کې په لکونو ماهیګیر د مایانو ښکار کوي. دغه کښتۍ او لانچونه چې زیاتره په میاشتو په سمندر کې په ښکار بوختې وي، د کراچۍ له ساحله سلګونه کیلومتره لرې د ایران، عمان او د هند د سمندري پولو سره نږدې کبان نیسي. په دغې ماهیګیرو کې زیاتره پښتانه دي چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې د روانې خپرونې د پای شیبو ته ورسېدو. نجیب عامر د سټوډیو ته راغی، له ده به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان پوز دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې پرون په تازه بمباریو کې 3 وسلوال وژلي دي او د هغوی نه هم مرکزونه یې هم ویجاړ کړي دي. دا بریدونه په داتاخیلو کې ترسره شوي دي. نن په پېښور کې د زده کوونکو تنظیمونو خیبر سټوډنټ ارګنایزیشن او افریدي سټوډنټس یونین د مظاهرې په ترڅ کې په خیبر ایجنسۍ کې پیل شوي عملیات وغندل او حکومت باندې تور خورې کړ چې ولسي خلک په نښه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي د پاکستان حکومت دې د شمالي وزیرستان کډوال زر تر زره بېرته خپلو سیمو ته واستوي. نوموړي دا څرګندونې په پېښور کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکي ځانګړی استازی ډین فیلډمین د پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبرو بوخت دی. نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی دی. د پاکستان سینټ غوښتنه کوي چې د ملک د اعلی عدالتونو ساحه د قبایلي سیمو ته هم وغځول شي. پرون ماښام په سینټ کې دا قرارداد د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر وړاندې کړ چې په شریکه منظور شو. د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په ځینو کلو کې د عملیاتو په ترڅ کې 4 مخالف وسلوال وژل شوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چین ته د خپل ستراتیژیک همکار په سترګو ګوري. نوموړي دا څرګندونې په بیجنګ کې د خپل چینایي سیال سره د خبرو پر مهال کړي. ایرانی چارواکي وایي په زاهدان ښار کې د زهرجنو ګیسو د تیرولو له امله 130 کسان په روغتون کې داخل کړل شوي چې 80 پکې د سکولونو ماشومان دي. او اسرائیل ویلی چې په ختیځ بیت المقدس کې تر زرو زیات د استوګنې نوي کورونه جوړوي. فلسطینیانو بیا خبرداري ورکړه چې دا کار به ښې پایلې ونه لري. هغه سویس ایجنسی چې د نوو درملو څارنه کوي د ایبولا د واکسینو جوړولو لپاره په ازمیښتي ډول د هڅو د پیلولو منظوري ورکړې ده. ایبولا خطرناکه ناروغي ده چې واکسین او درمل یې نه دي ایجاد شوي. او د افغانستان د کرکټ د 1900 کالو نه کم عمره لوبغاړو نن په لاهور کې په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 100 وکټو ماتې ورکړه.
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي. د الله پامه.